د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، 15 دقیقې بس شي وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي. له دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزی د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه خپور کړی ویلي که غواړو چې هېواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي، نو په کار ده چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اورولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې علي بکری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراز د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د یمن حوثی اغیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دوو ملکي کشتیو چې د امریکا له جنگي بیړۍ سره یو ځای وي حمله کړې دي. د حوثی اغیانو ویاند ویلي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله برید وکړ، او د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین حملو ته زور ورکړی. دفتر پرون په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او وی ویل چې د یکشنبې په ورځ 8 نښتې شوې دي.
25 دقیقې.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې اونیز بحث مو په سلامونو هر کله کوو. هغه کسانو چې لوی اختر دی یکشنبه ورځ پیل کړي، د اختر دویم ورځ دی ورته مبارک وي. هغه کسانو چې نن دوشنبه پیل کړي، د اختر لومړی ورځ دی ورته نیکمرغه وي. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د تیرو کلونو پرتله ولې د اخترونو د لمانځنې په بڼه کې بدلونونه راغلي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر پر موسیقي بندیز لګولی. خلک اتڼونو او کنسرتونو ته نور پرېږدي. د ژیرې د خرایلو او اوږدو ویښتانو مخالف دي، او حتی د خلکو په نورو شخصي مسایلو هم کار لري. د طالبانو وسلولو په ځینو مواردو کې هغه ټوکمر او طنز کوونکي هم نیولي چې په ځینو محافلو کې به یې خلک خندول. پخوا به په اخترونو کې خلکو ډول ډول میلې کولې، سندرې به وي، سندریز پروګرامونه به وو، اتڼونه به وه، خو اوس په افغانستان کې پر موسیقي، نڅا او نورو خوښیو بندیز دی. خلک امر دي چې یا په پټه سندرې واوري یا هم په خاموشۍ سره خپلې خوښۍ ولمانځي. په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو د لمانځنې د کمرنګه بڼې تصویر له ورایه ښکاري چې د دوی د داخلي نړۍ روایت انځوروي. 15 دقیقې بحث کې مو میلمانه دي لیکواله او مدني فعاله اوژۍ امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنونکی فهیم سادات چې په څو شیبو کې به میلمانه سره وصل سي. د تاسو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو دی هم د لوی اختر شیبې ښکلې وي. په پیل کې تاسو ته راځو میرمن امیل، په افغانستان کې د نږدې کلونو پرتله د اخترونو په لمانځلو کې څه تغیرات تاسو ګورئ؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام او اختر مبارک وي درنو اوریدونکو. قدرمنو میلمنو ته په سر کې وایم چې اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې وګیشته نه د غاړې تعویزونه. پخوانی اختر او اوس اختر واقعا ځمکه او تر اسمان فرق کړی دی. هغه وخت یو بېشانه خوشحالي، ماشومان، ځوانان، مشران، هر څوک چې به مرور و وخت تن سره دا پرېکړه کړې چې تر هغه به مخکې زه ورته ځم او زه به یې په خلا کړم. دې کې څومره لوی حکمت دی په دې اختر کې، څومره لوی برکت دی، څومره محبت دی. افغانان خو څومره خوشحالي ګانې به شانه چې هر نوتلي دې سبا ورځ دپاره چې اختر کې د ماشومان یو رقم یو دنیا خوشحالی، ځوانان بل ډول، مینان بل ډول، ورکړي جنکې بل ډول، مشران بل ډول، کشران بل ډول، څوک چې فاتحه درلوده بیا د هغوی احترام دپاره بل رواجونه، او هر یو یې ډېر په ښه شان یعنی تېرېدل. دا اختر دومره ښایسته مذهبي جشن د افغانانو چې زما یادېږي او اوس واقعاً ډېر ورته ارمان کو. او نن چې پرون راهیسې زه متوجه شوې یم چې هر چاته چې ګوري دغه د خوښۍ نښې په سترګو په مخ کې لیدل کېږي. دومره سرګردانه لالهانده په غمونو کې ډوب چې حیران پاتې کېږي. چې پرون چې د ښار نه تېرېدم انسانان ټول خپه خپه وو، داسې د زړه زور یې نه و، خوشحالي خو اصلا درک نه و. چې تا به فکر کړی و چې دا انسانان به څومره خوشحاله وي، دا خو د دوی حق ده چې دې ورځ کې خوشحالي وکړي. اما ته باور وکړه چې ټول لالهانده سرګردانه قرضدار اختر نه مخکې هر څوک په دې یو بل په دروازه ولاړ و چې ما ته پیسې قرض راکړه، زه ماشومان ته جامې وکړم، زه مې اختر داسې تېر کړم. مګر څوک یې ولري چې یو بل ته ورکړي؟ متاسفانه اوس وضعیت داسې راغلی چې بېکاري، فقر، بې وزلي یعنی سراسر. دا باید اعتراف وکړو چې په درې نفرو کې یو نفر خیرات ته ناست دی او په سلو کړاوونو کې خپل مخ خپل دغه ژوند پر مخ وړي. خبره دلته ده چې زه چې راتلم داسې مې فکر وکړو، زه پرون د کابل نه تر پکتیا پورې چې راتلم په دې لارو کې هغه کسان چې قربانۍ دپاره څاروي اخیسته څومره بېچاره همداسې مات زړه باندې، همداسې د چا خبره په دې زغرده او په خوشحالۍ او په هغه باندې نه و، فقط په دې یو حالت یې سړی احساسو چې داسې ډېر د خوشحالۍ احساس یې نه کوو، چې څه رقم په زړه زور باندې د قدم اخیسته. ما فکر وکړو چې پرون دغه موټران هم خپه ښکارېده، انسانان هم خپه ښکارېده، ځمکه، آسمان، سړکونه، هر طرف ته چې ما کتل یعنی زه په خپله هم خفه وو. د دې خفګان مې چې لیده د دې په علتونو پوهېدم چې دغه درې کاله پرله پسې وزګارتیا، بېچارګي، بې وزلي، یو اختر دپاره خو ټول که هر څوک د خپل وسې په اندازه به یو څه کوو، کور صفایي به میرمنو کوو، ونډه به اخیسته وو، خو د خپل میلمنو د راتلو دپاره به یې تیاریانې نیوو، پس جامې به یې جوړوو ماشومانو دپاره. ماشومان خو هېڅ دلیل نه مني چې اوس نشته یا نه کېږي، نشم کولی. هغه خو دا نه مني، هغه وایي ما ته باید جامې، ځکه اختر خو د ماشومانو دی، په اصل کې هغه ته خو هېڅ څه ته ویلی نه شي. او هغه پلار چې هېڅ نه شي اخیستی ورته څومره سخته
ده تېره شوه. بله، په افغانستان کې د دغو ستونزو بوج پر میرمنو د نورو په نسبت فکر کوم زیات دی. بهار صاحب، تاسو د ځوانانو نړیوال مرکز مشري لري، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، دوی اخترونه په پردیسی کې څنګه لمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د علي بخون غختای په نامه په لوی سر کې جناب صالح صاحب، تاسو میرمنو ته او د هیواد دننه او بهر ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي او ما په دې هیله چې اختر په خاطر غوښتل کړی وي. صالح صاحب، په بهر کې افغانان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ په ګډ ګډ کې پرون او نن افغانانو په خورا ولولو سره خپل اختر ولمانځه، سره له دې چې د پردیسي اختر ستونزمن وي او له هیواد څخه لرې وي. د نړۍ په اکثریت هیوادونو کې افغانان خپلې ټولنې لري او مسجدونه لري او هلته ځي اختر لمانځي خپل ماشومانو سره، خپل کورنیو سره، او اختر د هیواد خپلو کې یو ځل سره راټولېږي او ټول افغانان یو ځل راځي، سره له دې چې د هیواد اختر د بهر کې اخترونه سره ډېر زیات متفاوته ده. خو بیا هم اخترونه د ټولو خوښیو سره لمانځي او د الله تعالی دغه چې د وړوکې لوی اختر ته دغه ستر نعمت کول ولولو سره مانځي او په خپل د یووالي اظهار کوي.
بل یو له هغه ځوانانو چې په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروي فهیم سادات دی. سادات صاحب، افغان کورنۍ چې له وطنه مسافر سوي په اخترونو کې څه احساس کوي کله چې په بردسي کې اختر هغسې نسي لمانځلې لکه په وطن کې چې لمانځي، خصوصا هغه افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه کډوالۍ ته مجبوره سوي؟
مننه رحم خپل وار سره تاسو ته او تاسو لیدونکو ته او همکارانو ته او راغلو میلمنو ته اختر مبارکي ویم. خدای دې وکړي چې ښه اختر مو کل کړی وي. زما په اند لومړی توپیر او تر ټولو لوی توپیر خدا دی چې په اسلامي نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې او بیا په دې غربي نړۍ کې د اختر فرق لري. دا اختر هغه کلنی فرق لري تر ډېره کچه پورې. دلته اختر هېڅ کېږي، خو هغه چې په وطن کې مثال اختر وي، رخصتۍ وي او خلک په کوم شکل اختر لمانځي، دلته نه لمانځل کېږي. دویمه مسله دا ده چې تر ډېره کچه دغه د وطن نه لریوالی او دغه مسافري په خپله د اختر هغه خوشحالي کمی. او دریمه مسله زما په اند دا چې دغه کوم واټن چې د فامیلونو په منځ کې راغلی دی، هر هغه څوک چې په دې وروستیو کې د وطن نه جلا شوي دي، حتما د وطن د فامیل یو برخه په وطن کې پاتې ده، یو برخه دلته اوسېږي. نو دغه جدایي د فامیلونو په خپل باعث کېږي چې هغه د اختر خوشحالي تقریبا هغه افغان پکې جوت وی چې ګواکې یو فامیل دې نیمشوی دې نیمدلته دې نیمالته دی، نو دغه جلاتوب یو څه بنده زوری. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زما په آن د اختر کمرنګه کوي، د اختر خوشحالي کچه کمی او تر ډېره حده پورې په عین اختر کې د خفغان وجه هم کېږي چې دغه ټول مسایل ذهن ته راځي او په یو ډول باندې د اختر په هغه منځلو باندې خپل تاثیرات اچوي.
ډېره مننه. اوریجانې که اخترونو کې ځوانان اتڼ نسي کولی، موسیقي نه وي، کنسرتونه نه وي، نور محافل نه وي، بالاخره به کال په کال د اخترونو په لمانځنه کې څه فکر کوي چې دغسې تغیرات دوام کوي؟
څنګه چې دا حالت دوام وکړي او اوس هم چې زه وینم، اول کار نه په دوام کال کې پیکه شو، بیا اوس خو بالکل په دې حالت کې او دینه چې بهتر کېږي. دغه افغانان دا خو مستحق د دغسې یو حالت نه دي. واقعا افغانان یعنی څه ووایم چې د طوفانونو په زانګو کې راولو شوي بیچاره، او هر بې وطنه په دی په وطن کې ځورولی، یعنی د درد ځای دی چې مونږ یو مناسب غذا نه لرو، یو د چا خبره یو سالم تفریح نه لرو. انسان خو دې شیانو ته بیخي ضرورت لري، او بیا دغه دغه جنسونه خو یا مسلمانان دپاره دومره د قدر وړ دی، دومره خوښي راوړي دوی ته، دومره ښه حکمتونه په کې چې نه باید ښه استفاده وشي. پخوا یادېږي مې دغه مېرمنې خصوصا هغه ورکړې نجونې چې بیا د خپل خېښان کړ چې تورتن سهار پرې د شپې په دې نکرې او بنګړې اچولو، ښایسته جامې به دوی کولې رنګارنګ، او بیا تر سهاره پورې ټپې به ویلې. زما یادېږي زموږ په مشرقي کې دوی دغه مشرقي چې اوس هم دا ځان کله کله دې ځای کې اوس کم کم پروستاله ما ولیده. دا دومره خوند کوي کنه، دا خو د افغانانو هغه احساسات پکې سایکل شوي، تصویر شوي، او هر ټپه چې د اختر په مناسبت زه فکر کوم نه یوازې د اختر بلکې د ژوند په هر لپاره چې دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړي، دا د زیاتو اندازه ارزښت لري، دا هر دانه یې. او زه دا درته وایم چې زیاتره یې رفیع صاحب ویل چې پښتنې مېرمنې، البته په مجموع کې د ټول اقوامو مېرمنې شاعرانې دي، په دې چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، دا کاکړۍ غاړې اکثر خزو ویلی دی کچیری تو غواړې خو ځنی لنډې چې د اختر د پاره ویل کیږي کتی لازم بولې چې زه یو سودانی خو وایم
مهرباني وکړئ اوس ځای ته هم که تغییر ورکړي ځکه چې اواز قطع وصل راځي که غوږی کاروي غوږی است کې ممکن نواز ورسره سم سی و به برودرنه
اوس سم ده
اوس یو څه سم سو
سم شو لک
او یو څه سم سو
یو څه سم شو نو کله چې اختر راته د اختر په درشل کې به میرمنو دا ویل چې پیزوانه ښه هم د خوشحالۍ ګه سبا اختر دی په سوشوندو به دې وړمه اختر خو لویه خوشحالي وي چې زړونه اخلي د عمرونو پیوندونه ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه خاوند به ژر تر ژر اختر کړي چې د مینو سره وشي دیدنونه همداسې اختر په وخت د ګلو راغی زما نازک زړګي نخیږي فریادونه اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور اشنا به ما په خلا کوینه اختر ته ډیره خوشحالیږم زما د یار واده اختر دې را بشینه اختر چې تیر شي بیا به راشي دا د ځوانۍ عمر خو بیرته نه راځینه اختر به بیا په وطن راشي خورو ته تللي خلک بیرته نه راځینه او داسې نور ډېر لنډېګانې دي په زرګونو چې اختر ته ویل شوي دي او د افغانانو هغه حقیقي احساسات پکې انځور شوي دي او دا سینه په سینه د ډېرو کلونو را په دیخوا د یو ځای نه بل ځای ته لکه کوچانو غوندې را کوچل شوي دي نو افغانان داسې ښه میلې درلودلې ځوانان څومره هیلې امیدونه درلودې چې سبا ته اختر راځي په بیړه سره دوی به څونه زړه ته خوشحالي ځان ته ساتلې وو چې یو بل سره به یې تقسیموو یو بل سره به لمانځو اما متاسفانه هغه رنګ اوس اخیستل شوی زه په دې ډېر ځورېږم زه په دې ډېر خفه یم
بلې مننه بس په دې هیله چې دا خفګان په خوشحالۍ سره بدل سي د اوریجن په خبرو کې یو جالبه موضوع دا و چې افغانان د طوفانونو په زنګو کې را لوی سوي دي بهر صاحب تاسو د ځوانانو ټولنه لري بیلا بیلو هیوادونو کې ځوانانو سره په تماس کې اصل له بهر ځوانان څه کولای سي په دې خاطر چې په افغانستان کې د نن دوی خپل خپلوان اخترونه په شاندار توګه ولمنځي
سلامت وسی بنده له چې یو خبره کوم چې بیت منګ تل هیلمن سیګو سره لدې چې ستونزې ډېر زیات لرو په هواد کې او دا چې زمونږ ډېر افغانان مې په تیر ځوان کې درنه له هواد بهر ځکړو کوله د ډېر زیات رول لري د خپل کورنۍ او دوستانو په وده کې د کول شي چې څنګه چې تاسو معلومه ده افغانستان کې به وزلي فقر زیات ده کول شي خپل دوستانو سره کورنۍ سره او همدارس ګوندۍ سره خپل سره همکاري وکړي اوس هم د بهر میشتو افغانانو څوک چې په بهر کې دي د خپل همکاري او مرستې تر سره کوي د خپل وسره څوک چې څومره وسه لري هغه خپل مرستې تر سره کوي د خپل فامیلونو لپاره کورنۍ لپاره وړوند د نورو دوستانو لپاره ځکه چې افغانستان یو اقتصادي ستونزو څخه نه تیرېدو په درشل کې ده او دا باید لا زیاتې شي او لا منظم شي سره له دې چې په نورو وختونو کې همکاري کوي افغانان په بیړنیو حالاتو کې د دې تر څنګ د اخترونو کې او په نورو ورځو کې هم د خپل تنده تر سره کوي د خپل وسلو سره خپل همکاري کوي صالح صاحب محترم نو او دی بیت دغه حاصل پراخی کی او بلداله چې اختر چې سره د دې چې یو کمرنګي دام ده په خو به اختر خلکو رون ته وګوره تک ډیر زیاتو د نوی ډیجیټلایزیشن سره خبره من سکیدو سره دغه لړۍ کمرنګ شو ځکه اکثره وخت کې مبارکیانی او د دې وخت نور د اخترو تګ راتګ دا د ټلیفون لاري یا د نورو ټولنیزو رسنیو لارې تر سره کیږي. نو په بهر کې مشت افغانان ټولنی اوبد په دې برخه کې خپل پوره ونده ادا کی سره لدې چې کوم افغانان چې بهر کې اوسېږي هغه خپل هڅه کړی ده او افغانان سره خپل همکاري خپل وسره تر سره کوي. خو په ټوله کې تاسو معلوم ده چې زمونږ په میلیونونو افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. نو په دې اړه یو منظم میکانیزم ته اړتیا لیدل کیږي چې په دې برخه کې دا کار سره تر سره شي او دا کار سره وشي. نو یو بل خبره دا ده چې باید موږ ناهیلي نه اوسېږو، سره له ټولو شانو سره موږ باید هیله من اوسېږو. افغانان که په هر حالاتو کې افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې دی پردیسۍ دا سخت مزه څکلې ده چې هغه دا ده چې دردونکې چې مهاجرتونه هم کړي دي پټورو ډېری هېوادونو ته، ایران، پاکستان، اوس مهال اروپایي هېوادونو ته، نورو ته، او چې ټولو کې ستونزمن کار همدا ده. که څوک افغانان که په بهر کې امکانات هم زیات ولري او هر څه وسایل ورته مهیا یې، خو چې کورنۍ سره نه یې هېواد کې نه یې، واقعا دا بیا ستونزمن ده. په دې هیله چې افغانان یو ځل بیا سره په یو ټغل سره راټول شي او د خپلو کورنیو فامیلونو او په ګران هېواد افغانستان کې اختر جشنونه ولمانځي او اخترونه په خورا شاندارو مراسمو کې لکه پخوا به چې ترسره کېدل، په ټولو سیمو کې، ولایتونو کې او په اکثریت ولایتونو کې ځانګړي میلې ترسره شي.
ډیره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې د 25 دقیقې بحث آزادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې مو میلمانه دي لیکوال او مدني فعال اوژي امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنونکی فهیم سادات. سادات صاحب، تاسو تر اوسه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې روانې بېوزلۍ د خوښیو پر محافلو سیوري غوړولی، که فکر کوئ چې نور مسایل هم په افغانستان کې نن روان دي چې دغه محافل کمرنګ کړي؟
فکر کوم چې لومړی عامل باید په هیواد کې د اقتصادي وضعیت مسله وي. د خلکو اقتصاد په ځانګړي ډول باندې متاثر شوی دی د دې وروستیو سیاسي تحولاتو له وجې څخه. نو دې پورې د خلکو هغه توانمندي د اخترې ځکونو په حق باندې فټه کړې ده، او طبیعي خبره ده چې کله په فامیل کې مثلا یو پلار وظیفه ونه لري او یو عاید ونه لري، مثلا د قربانۍ وسې نه، د نوي کالو وسې نه، د تګ راتګ وسې نه، نو دا په یو شکل باندې د اختر کمرنګ کوي. نو زما په نظر باندې لومړی عامل به په هیواد کې اقتصادي مسله وي. دویمه مسله هم د اوسني وضعیت په کتو سره د طالبانو بعضي ټولنیز محدودیتونه چې دوی غوره کړي دي، هغه هم پر یو حد پورې خلک متاثره کړي دي، او د بعضي کړنو جرأت یې د خلکو اغستی دی. خلک اوس ډېر محتاط دي، زړه نه ښه کوي د بعضو کړنو دپاره، دوستانو ورته اشاره وکړله. او درېیمه مسله زما په اند باندې په انجونو باندې او په ښځو باندې چې په افغانستان کې کوم محدودیتونه راغلي دي، دا هم تر ډېره کچه پورې د اختر د کمرنګۍ باندې تاثیر لري. او ځکه چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې ټولې دنیا کې 50% د ټولنې برخه ښځې دي، او ښځې فیران په یو داسې ذهني حالت کې دي چې مایوسه دي د دغه شته محدودیتونو د وجې نه. نو دا درې عامل فکر کوم په مجموع کې په افغانستان کې د اختر د کمرنګ کېدو
بل اسادت سب. د طالبانو ځینې مشران په ځینو مواردو کې سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د بیلګې په توګه یادوي. کله چې هلته د کنسرتونو، موسیقي او خوشیو مایفلونه ور یادوي، بیرته خپل درې څخه ترشاکی جوړوي چې سعودي عربستان دینی اصول بشپړ نه لري. آیا ته څه فکر کوې چې د طالبانو هر څه ولې له نورو اسلامي هیوادونو متفاوت دي؟
په دې کې شک نشته چې سعودي تر ډېره حده پورې وس اقتصاد او د غرب سره نږدېواله دا یو په د سیاستونو په او په تراس کې ده او تر ډېره حده پورې په دې وروستیو کې ډېر هغه محدودیتونه چې آلته وو هغه ورو د منځزي او یو نو هغه غربي مودرنایزیشن طرف ته دی په حرکت باندې دي دا به هم څنګه نه وی چې سړی وای چې دغه کارونه ټول صحیح دي ولې هغه او د خدای او د ملک سیاسي منافع چې کې مدي هغه وای ته په کتو سره فلم اقدامات کوي خو په بل شکل کې به په افغانستان کې منګه د یو تقریبا یو ځانګړې مسیر خپل اختیار کړی دی او هر هغه مسائل چې د طالبانو د دې نته د سیاسي د لحاظ او د دې په فکر د مذهبي د لحاظ سیدي هغه د کړنې تر سره کې چې تر ډیره حدا پورې د ما په ان په اوسني شرایطو کې ډیر اسلامي هیوادونه دا کارونه نه کوي او د دې سره هم ان دي او همغږي هم ندي نو تقریبا منګه ویلې شو چې فعلاً موږ په افغانستان کې د طالبان خپل یو انټرپریټیشن لري د اسلامي ارزښتونو د اسلامي مسایلو او چې دا تقریبا د نور اسلامي هیوادونو سره په توپیر کې دي او حتی کله کله په ټکر کې هم دي په ځانګړي ډول مثلا د انجونو د مکتب مسنیوي دا یو مسله ده چې هیڅ اسلامي هیواد د هیڅ نوع اسلامي د اسلامي باس پروشنه کې د تا صحیح عمل نه دی ویلې او طالبان بیا هم په دې خپل کار باندې ټینګار کوي نو موږ یو څه فیران د پاره په توپیر کې استو د اسلامي د نور اسلامي نړیوالو د کونو په برخه کې
بل امیرمن عامل تاسو مخ کې د نهیلی یو ستونزو بیوازلی او نور مسایلو یادونه وکړه په پاپنسن کې یو مایوس او نهیلی انسان ته سړی څنګه هیله ورکولای شي مل په پاپنسن کې تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه د نهیلی او د بیوازلی او د محدودیتونو یو نهیلی انسان ته په پاپنسن کې د ماحل سړی هیله څنګه ورکولای شي
ولا د خدیر ستونزمن کار دی یعنی د چا خبره وي په خبرو خو دردونه نه جوړیږي او په هوا کې محالونه نه جوړیږي زه دا درته وایم چې هغه چې هیڅ امکانات نه لري او لارې ورته تړل شوي دي ته باور وکړه چې د اختر په درشل کې هغه معلمینو چې په ډېر ستونزمن حالت کې دغونه اجازه یې درلوده چې د هیواد ماشومان د پاره د دې جوګه شي چې لار شي درس ورکړي هغه نیو ژوند د شمو ته رڼایي وبخي او د تیارو څلور خپل هغه د علم پوهې رڼایي ساتلی وه غواړي غوښته چې هم خواته په مزل کې ادامه ورکړي دغه مزل سرسره کې نو هغوی ته ماشومې کم کړه اعلان یې وکړه چې ستاسو ماش چې 2000 ویل تاسو 5000 نو د هر چا کور خو د مکتب سره نه دی د هر چا کور خو نږدې نه دی خو هغه کرایه ورکوي هغه د ژوند د مختوړل د پاره تل کړهونه سره هغه بیچاره لاسو ګریوانه ده هغه ماش وڅو کی ته باور وکړه چې ګون مالینې وچې ولې دی یا کوم څه مونږ فکر کوو چې دا خبره هغه څه د پاره دی هغه کسان چې په اداراتو کې کار کوي هغه ته دغه 5000 حواله کوي او زه مکتوب راغی چې هغه ټول کسان چې ډاکټران دي مالینې دي هغه څه ځایونه کې چې دوی اوس هم په کارونو کې مصروف دي هغه د پاره دا اعلان وشو نو څه فکر وکړه چې هر ورځ د پاس نه همدامون چې اوس زه تجارتي فعالیتونه کوم د میرمن د پاره مثلا مالیه په موږ کې خدمت کوي او هر لحظه که زمین د پاره دغه محدودیتونه لا پسې ژوند لا پسې تنګیږي، نو ته وایې هغه څوک چې په رواني حالاتو اخته دی هغه ته مونږ څه ویلی شو؟
مننه ژوندی اوسئ. د بحث وخت په ختمېدو دی. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. میلمانه و لیکوال او مدني فعال اوژې امیل، د ځوانانو نړیوال